द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
کانورودن پر سلام علیکم در وایس اف امریکا دی ورا جدانند اتوار روز کال بوزر 15 د اکتوبر سره رمانه چا دا پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته ودل ته واشنگټن ڈی سی کې د اکتوبر درې منټه د شپې یو لسنی می بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ورا جو سره نه خبرونه کې درته ز زیات خطه کې زل به هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمه خبرونه سره ټکو ته د افغانستان کندوز خار کې په هسپتال شوی هوایی برید کې د مړو شمیر نور لسته رسیدلی د امریکا دفاع سکرتر ایش کارټر د غمجنې پیښې د پلټنو امر جاری کړی
د امریکې دفاع سکرتر په مخ زیاته کړې چې د کندوز سیمه تیرو یو څو ورځو راسې د جګړې مرکز جوړه شوې وه او د امریکې ځواکونه هم دغلته د افغان عسکرو د لاس امداد لپاره موجود وو
د روس دفاع وزارت ویان وای په شام باندې روسی هوایی بریدونو له امله د داعش په صفونو کې ګډوډۍ خور شوې او نږدې شپږ سوه قاتلان د رکا خار نه تښتېدلي
خغلی کارتایوف ویلی دی چې نه صرف هوایی بریدونه به جاری ساتي بلکې په دې کې به توندي هم راولي ځکه چې همدې هوایی بریدونو له امله د داعش توندلارې کمزورې شوې دي
د پاکستان او زمبابوې ترمنځ دویم یو ورځنی کرکټ میچ زمبابوې د ډک ورت لوز قانون له لارې 15 رنزونو سره ګټلی او دغه سیریز یو یو میچ باندې برابر شوې اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل راپورونه وایي د افغانستان په کندوز ښار کې د بسرحده ډاکټرانو په یو هسپتال ترسره شوې هوایي حمله کې لږ تر لږه د هسپتال او مریضانو په شمول نور لستنان وژل شوي او درې دیرش نور بېدرک دي د بسرحده ډاکټرانو اداره چې د میډیسن ساینس فرانټیر په نوم یادیږي د جنگ لاندې یا جنگ ځپلو سیمو کې د رنځورانو ته طبي مرستې رسوي او تېره اونۍ چې یاغي طالبانو په کندوز ښار حمله کړې وه دا مهال یې دغلته په روغتون کې ګڼ شمېر رنځوران د علاج لاندې وو د بسرحده ډاکټرانو له لورې میډیا ته په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي تلافي الوتکو جمعې او خالي په منځ شپه لس منټه او دوه بجې د ایم ایس ایف په ټراما سنټر پر له پسې هوایي بریدونه کړي او د صحت دغه مرکز ته سخت زیان اړولې بیان کې دا وشوي چې دغه برید کې د هسپتال د عملې په شمول نور لستنان وژل شوي او دیرش نور جوبل دي بیان کې راغلي چې د برید په وخت هسپتال کې یو سل 15 ناروغان وو او د عملې اتیاو پورې ملکي او غیر ملکي غړي موجود وو روس ویلي چې جنگي جازونه یې د خالی پورس شمالي عراق کې د یاغیانو یو مضبوط مرکز ترڅنګ یو شمېر نښې په هدف کړي غربي نړۍ اداوه کوي چې د روس لخوا د هوایي کمپاین کې حکومت مخالفه ډلې په نښه کولی کېږي روس ویلي چې دې داوو باوجود به د داعش پر ضد خپل کمپاین جاري ساتي د روس دفاع وزارت ویان لیفټنانټ جنرال اندري کارتایف د خالی پورس خبریالانو ته ویلي چې د داعش په صفونو کې ګډوډۍ خور شوې او نږدې شپږ سوه د کرایي قاتلان د رکا خار نه تښتېدلي او اروپا ته تلو هڅې کوي ښاغلي کارتایوف ویلي چې د نه صرف هوایی بریدونه به جاري ساتي بلکې په دې کې به توندي هم راولي ځکه چې همدې هوایی بریدونو له امله د داعش توندلارې کمزوري شوي دي د ده وینا وه چې اوسه پورې روسي جازونو د دیرشو نه زیاتې حملې کړي چې مقصد یې د داعش 50 نه زیات مرکزونه په نښه کول دي تندرا وډلې داعش بنگلادیش کې خالی په ورځ د یو جاپاني وګړي د وژنو ذمواري قبوله کړي په داسې حال چې څو ورځې وړاندې هم دغه تندرا وډلې ډاکا کې د یو طالبي وګړي د وژلو دعوه کړې وه پولیس وایي نامعلومه وسلوال موټر بایک باندې راغلی وو او کیانو هوشي موهیګانج نومیتن چې رنګپور ضلعه کې یې موجود وو وویشتلو مامورین وایي ښاغلي هوشي دغه سیمه کې د کر کلي په اړه یو پروژه باندې کار کولو اسرائیل کې پولیس وایي خالی پورې د یروشلم زوړ ښار کې یو فلسطینی تن په ډزو وجلې په داسې حال چې دغه تن دوه اسرائیلیان په چاکو وهلي وو دغه حمله کې یو ښځه او یو ماشوم زخمیان شوي دي د یروشلم پولیسو مشر موشه ایدری ویلي ښځه خاوند او ماشوم د الاقصی جومات سره نږدې روان وو کله چې دغه تن دوی باندې حمله وکړه او ورباندې د چاکو ګزارونه وکړل دغه حمله کې یو تن هم وژلی شوی دی سعودي عرب کې د حج په مهال مړه شوي ایرانی حاجیانو مړو لومړی جهاز تهران ته رسېدلې خالی پورس تهران هوایی ډګر باندې دغه مړو وصولولو لپاره د ایران صدر حسن روحانی ترڅنګ ډېر اعلی پای چارواکي موجود وو دغه جهاز کې یو سل څلور مړي راوړل شوي او په مجموعي توګه د مړه شوي ایرانی حاجیانو شمیر څلور سوه څلور شپېته دی ایران تور لګولې دغه حادثه د سعودي حکومت د بد انتظامۍ له وجې رامنځته شوي او په دغه لړ کې ایرانیانو تهران کې د سعودي عرب سفارتخانې وړاندې احتجاجونه هم کړي نایجیریا کې پولیس او عیني شاهدین وایي جمعې په ورځ د سرخار نه بهر شوي د دوو ځانمرګي بمي چاودنو پر شا یو ښځه او یو سړی وو دغه چاودنې یانایا او کوجي نومي سیمو کې شوي چې له امله یې لږ تر لږه اتلس تنان مړه او څلوېښت نور جوبل شوي دي د نایجیریا وینګارډ نومي ورځپاڼې د عیني شاهدینو له قوله ویلي دغه چاودنه په هغه مهال وشه کله چې یو پنځلس کلنه جینۍ کوجي کې یو پولیس سټېشن ته وردننه شوه دویمه چاودنې په هکله ورځپاڼه وایي یو سړی زمفار نومي مارکیټ ته داخل شو چې ورسره یو بیګ هم وو او بیا په سمدستي څو شېبې وروسته چاودنه وشوه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساعت خبرونه ته غوږی. د ډیوا راجو سهارنۍ در ساعت خبرونه کې تازه خبرونه راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته چرته چې کندوز کې یو هسپتال باندې د ائتلافي ځواکونو لخوا شوی بمباری ورستو خبرګون مخې ته روان دی. ملګرو ملتونو د دې غندنه کړې ده. دغه شان د امریکا دفاع سیکرټر دفاع وزیر ایش کارټر تر څنګ د امریکا صدر باراک اوباما هم د دغه پیښې کې چې کوم کسان وجل شوي دي چاته زیان اوریدلی دی د هغوی سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ویل کېږي چې تر دې دمانده کې نورلس تنه مړو شمېر نورلس ته رسېدلی. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې کلیم افضل نه.
د امریکې دفاع ادارې پینټاګان لخوا په جاری شوي بیان کې د کندوز په یو هسپتال باندې په هوایي بمباری باندې سخت خفګان ښودلی او دفاع سیکرټر ایش کارټر د دغې غمجنې پیښې په پراخه ډول د پلټنو امر جاری کړی. پینټاګان ویلي دي چې د افغانستان حکومت تر څنګ به د ټولو حقایقو جایزه اخلي او هغه علتونه به معلوموي د کومې له وجې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز هسپتال په نښه شو. د امریکې دفاع سیکرټر په مخ زیاته کړې چې د کندوز سیمه تیرو یو څو ورځو راسې د جګړې مرکز جوړه شوې وه او د امریکې ځواکونه هم دغلته د افغان عسکرو د لاس امداد لپاره موجود وو. دفاع سیکرټر ایش کارټر د مړو شو کورنو سره د تعزیت څرګندونه وکړه. نړیواله د ډاکټرانو اداره ډاکټرز وداؤټ بارډرز یعنی د بې پولو ډاکټران د کندوز د پیښې سخته غندنه کوي او غږ یې کړی چې په هسپتال باندې هوایي بمبار ترسره کول غیر انساني او د نفرت کار دی. د خالی په سهار وختي نږدې پاو باندې دوه بجې په هسپتال بمباري ترسره شوې چې پکې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز 200 تنانو عمله هم وجل شوې. تر دې وخته پورې د دغې پیښې کره معلومات نه دي مخې ته راغلي چې څنګه اولې دا رنګې غفلت د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شو. خو د امریکې د ځواکونو په افغانستان کې ویان کرنل براین ټرایبس د دې خبرې پخلی کړی چې امریکایي ځواکونو د خالی په سهار څه د پاسه دو بجې خپل په دفاع کې هوایي بمبار کړی او امکان دی چې طالبانو پر ضد عملیاتو کې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز هسپتال هم په نښه شوی وي. د افغانستان صدارتي بیان هم د کندوز د هسپتال د پیښې سخته غندنه کوي او زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوست کمانډر جنرل جان اف کیمپل د صدر اشرف غنی سره د امریکایي پوځ لخوا د هوایي برید معافي غوښتي. د افغانستان په کندوز سیمه کې تیر ګل د روزي راسي طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ د سیمې وخت تر لاسه کولو په سر سخته جګړه روانه وه. تیرې اونۍ کې یو شمېر متضاد خبرونه د کندوز او بدخشان په اړه په مطبوعاتو کې خورېدل. د ډاکټرز وداؤټ بارډرز د معلوماتو تر مخه تیر ګل روزي نه را په دیخوا 340 جوبل تنانو علاج کړي او چې کله په دوی باندې بمباری ترسره شوه نو په هسپتال کې هغه وخت هم 115 تنان علاج لپاره موجود وو. کال 2016 کې دغه هسپتال نږدې 2000 تنانو ته د علاج سہولت ورکړی او 15900 آپریشن هم دغه ډاکټرانو ترسره کړي. تازه راپورونو تر مخه دا وخت هم داسې امکان موجود دی چې یو څو غیب شوي تنان د هسپتال په ملبې کې خخ پراته وي. د ملګري ملتونو جنرال سیکرټر بانکیمون هم د کندوز په پیښې د سخت خفګان اظهار کړی او د مکمله پلټنو غوښتنه هم کړې. په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو ډلو لخوا هم د افغانستان کندوز د دغې هسپتال په هوایي برید کې د نښه کېدو سخته غندنه شوې. د ملګری ملتونو لخوا په تازه کې جاری شوی یو راپور کې څرګنده شوی چې د افغانستان په جګړه کې د غلطو د لاسه د عامو خلکو د وجونو برخه یوازې 1% جوړیږي او نورې ټولې مرګ ژوبلې په جنگ کې ښکېل ډلو لخوا شوي چې زیاتره شمېره یې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو له وجې مخې ته راځي. د ملګری ملتونو شمېرو تر مخه کال 2009 راسې 19,368 تنان وژل شوي او نږدې 3,000 پکې جوبل شوي هم دي.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو اوري.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو د طالبانو د قبضې وروستو بیا د حکومتي ادا وروستو چې وایي کندوز یې د طالبانو نه بیرته نیولی دی. خو اوس هم د سیمې نه چې کوم راپورونه روان دي وایي چې دغلته کې د طالبانو او د حکومتي عسکرو ترمنځ انښتې روانې دي. دغلته کې ځایي خلکو ژوند څه حالت کې دی کوم مشکلات دي یو ځایي تن سره د ډیوا راجو خبریال داود جبارخیل خبرې ترې کړي. تاسو پام ورته راګرځو.
جاوید السلام علیکم درته چې تاسو اوس کندوز کوم ځای کې یاستئ کنه؟
وعلیکم السلام، موږ کندوز په خاص بندر خان آباد کې اوسېدونکي یو، هلته اوسېږو او نن سبا دومره ګراني راغلې ده چې کاروبار وجنه یو روټۍ نن سبا په 500 روپیا یو روټۍ ملويږي او کاټونه چې ملويږي هغه په 1000 روپونه کم نه ورکوي. داسې قیمتي راغلې ده چې ایران پاتې موږ څه وکړې وخت کې نه حکومت شته، یو شی موږ په قرار نه پرېږدي.
داسې ضرورت شیان دي چې هغه نشته دي،
نو ضرورت شیان نه فلال همدغه روټۍ شیونه دي چې نشته. نن بهیې کو بند دی، نن بهیې نشته، هر څه ګراني دی، ملويږي نه په اسانۍ. چې ملو شي 500 روپۍ نه روټۍ کم نه دي، نو غریب سره خو بېخي غرق شول. د لارو
اتراته چې جنگ ستدا کنه
شاوخوا ډزې اورېدل کېږي، نو داسې خاص معلومات نه دي. اواز د ډزې اواز خصه راځي شاوخوا دیخوا، بس داسې ګروال حالات دي.
کندوز ښار نه تاسو لري استي کنه دي؟
مونږ خاص کندوز ښار کې یو، یخچال لبی جان خوا کې دیخوا، بندر خان آباد باندې دي، دغه خوا کې دلته مونږ سیدون کې یو، جمعه خوا کې.
هغه ته چې شاوخوا علاقه خلک سوي چې ټول ښار حکومت نیولای دا کنه که اوس هم جنگ ستا پکې
ښار مېس کې چې دی حکومت دی، حکومت نیولای دی، نو شاوخوا چې دی مکمل طالبان سره دی، جنگ روان دی، جنگ ودرېدل نه دی اوسه پورې.
اته ویلې چې نور څه مشکلات؟
مشکلات دا خو دی د درې سلور کې چې بجلی هم کټ شوی دی، مشکلات ډېر زیات دی. بجلی نشته، اتر کورونه چې دی ماشین لګولې دي اوبو لپاره هم کار نه کوي، خلک اوبو بس هم در بدر ګرځي. چا سره وي هغه بس ور به کې ور باندې کې حیران په ډېر نه بعضې وخت چاته اوبو څوک نه ورکوي.
تاسو بار وتلی سئ؟
بار وتلی شو، ډېر په مشکل بار وتلی شو. بیا هم دیخوا ګورو چې څه خبر نه وي، بیا زر ووځو او مجبور کور کې دا درې ورځ کېږي کور نه بار مو بېخي ګورو نه او نه وځو بار.
بازار بند نه که خلاص؟
بازار بند، بازار بند دی مکمل. د سور ورځ کېږي بازار بېخي بند دی، نشته ډاکټر، هېڅ شی نشته. هم بېګا والو ځو، هم ختم شو.
چا الو ځو؟
د دې معلومات فلحال نه کېږي. دا چا الو ځو دی؟
کومه شفاخانه؟
شفاخانه سرحدي په نوم دی، حدید هغه شفاخانه دی.
ډېر زیاته مننه کور ودان.
داود جبارخیل، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلی؟
شزی چری ناکام دی.
خزی ولی د زور زیاتې نه خجوریږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
وایس اف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته، چې په نړیوالو مطبوعاتو کې په مهمو موضوعاتو په خصوصي توګه افغانستان کې چې دا وخت کم حالات دي، په دې باندې څه قسمه تبصرې او راپورونه چاپ شوي دي. وړاندې کوي د ډیوه راځي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په کندوز کې د روان جنگ په رڼا کې د افغانستان د سباون او د څوارلسو کالو په جنگ کې د امریکنو قربانو د انجام په موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کال 2014 په مای کې صدر اوباما روز ګارډن کې خپل یو تقریر کې په امریکني قام افغانستان کې ډیر زر د جنگ د ختمېدو زیری وکړو. د په دغه موقع دا هم وویل چې په 21مه صدۍ کې جنگونه د لوزنامو د سخت کولو په ذریعه نه، بلکې د دشمن د ملا ماتولو، جمهوری طور غوره کړی شوو حکومتونو ته د واک اختیار په سپارلو او تربیت یافته فوزونو ته د خپلو ملکونو د حفاظت د ذمهوارو په سپارلو ختمیږي. خو اخبار لیکي چې د صدر اوباما د دغه تقریر اپوټا په تیر اوړي کې افغانستان کې شوو صدارتي انتخابونو کې د ټګو ټورو له سببه د افغانستان سیاسي نظام تقریبا دانه وانه شوی دی. افغان ملي اردونه په لوی شمیر کې فوجیان بګوړه روان دي، طالبانو سره جنگ کې تنه غټه مرګ جوړ کیږي، د مالبردارۍ نظامي ګډ وډ دی او د هوایي فوج او د مخبري صلاحیتونه ناکافي دي. بلخوا طالبانو د خپل نوی مشر د ملا اختر منصور په مشرۍ کې بیا خپل سر راپورته کړی دی. دغه شان امریکایان هم تر اوسه پوري په دې جنگ کې اخته دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د دې ټولو حالاتو پس منظر کې د افغانستان ستر منتظم ډاکټر عبدالله عبدالله د لوی اسمبلی اجلاس له امریکې ته راغلی وو. نائب صدر جو بایدن او د خارجه چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي او صدر اوباما سره د ملاقات امکان وو. خو په دې ټولو ملاقات نوکه د ډاکټر عبد الله په خله عمده یو خبره وا ک جمهوریت افغانستان بچکول مقصود وی، نو امریکني فوزونه باید چې تر نامعلومه مودې پورې افغانستان کې اوساتلې شي. ډاکټر عبد الله عبد الله وال سټریټ جرنل سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان د صدر اشرف غنی زما او زموږ د ټولو مرګرو دا قوي یقین دی چې په کال 2014 کې د جملو امریکنو فوزونو افغانستان نه د وتو رستوبه د سورل سکالو په افغان جنگ کې د امریکا کنیانو او د افغانانو په قربانو کړي ټولې کامیابی او ګټي په اوبو لاهو کیږي. خو صدر اوباما تر دې دمه په خپل فیصله ټینګ دی. همدغه وجه ده چې په کندوز د طالبانو د رواني هفتې د یرغل نه ډیر وړاندې د افغان فوزونو د ماتې خوړو اندېښنې راپورته شوې وي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په قول د طالبانو جنګیالو شمیر 3000 جوړیږي او دوی سمو د وړاندې د کندوز ګیر چاپیره کلیوالي سیمې بي ډزه ډوزه نیولې دي. ډاکټر عبدالله نور ویل دي چې د کندوز خلکو خو د وخت د سره چغې سوري والی چې دوی دې بچ کړی شي، خو معلومه نه ده چې افغان حکومت ان په وخت ولی راویخ نه شو. ډاکټر عبدالله د دې لوی وجه د افغان حکومت ناکافي وسیلې ګرځولې ده. بل دا چې افغان فوزونه د هلمند او ننګرهار ولایتونو سره سره شمالي افغانستان کې هم طالبانو سره اړم دي او دا شان طاقت تقسیم دی. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې دا ټولې خبرې به یقینا چې د امریکې په غوږونو خینه لګي، ځکه چې امریکې د افغانستان په جنگ $200 ارب تاوان کړی دي او د 2300 نه زیات فوجیان په جنگ کې وجلې شوی دي. خو دا هر څه امریکې د یو داسې ملک د پاره کړی دي چې اغوی یعنی افغانان په تاریخ کې په دې خبره یاد دي چې دوی چری هم په خپل خوره سو خارجي قوت خپل غولو ته نه دی پریښوده. خو دلته وال سټریټ جرنل تپوس کې چې آیا افغانان خپل لانجې په خپل نشي غوسولې، یا دوی بلازمن ټول عمر خارجي خیرات ته کچکول پلاس ولاړ وي، یا به عمد امریکې په زور جون تیری. دا صحیح تپوسونه دي، خو افغانانو د دې هر څه خپل برخه قیمت ادا کړی دی. او هغه دا شان چې په تیرو 3 کالو کې 14000 افغان فوجیان په دې جنگ کې مړ شوي دي، او د دې د پاسه دا ویل چې افغان فوجونه جنگیدل نه غواړي ډیره نامناسبه ده.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
وایس اف امریکا ډیوا راځي. د ګران اوردونکو اوس تاسو پام راګرځو د ملګرو ملتونو چې کومه عمومي غونډه روانه وه په نیویورک کې، هغه پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې د نړۍ مهمو مشرانو په مهمو موضوعاتو باندې ویناګانې کړې دي، خو اخیری چې کوم ورځې وې، په اخیری وختونو کې چې کومې فیصلې وشوې په ملګرو ملتونو کې، د دې پاکله راپور وړاندې کوي د ډیوا راځي زموږ همکار محمد عالمگیر.
د جنرال اسمبلی په محل ټول سترګې د شام شخړې ته وې. د لانجې 2.5 لک پورې خلک خوړلي او د خود ساخته دولت اسلامي په شان تر هغه ډله ترنه پیدا شوي. صدر اوباما وايي حقیقت دار چې موږ به دا جګړه ختمول بي او د داعش ویخ په وباسل بي. خو بیا حقیقت دا هم دی چې شام کې سیاسي انتقال به د اسد نه بل نوې مشر ته کیږي. دا د هغه موضوعاتو څخه یو خبره ده چې روس او امریکا په یو بل سره متفق نه دي. ماسکو د صدر اسد پلوي دي او شام کې اوس فوزي عملیات پیل کړي. روسي صدر پوتین وای د د په فکر دا یو غټه غلطی ده چې د شامی واکمنو د دوی عسکرو سره څوک همکاري ته غاړه نیک دي، کم چې تر هغه سره لاس تر گریوان دي. صدر اوباما او صدر پوتین تر یو نیم ساعت پورې ځان له هم لیدلی. دوی دغه ملاقات کې په یوکرين هم خبرې کړې. دغه غونډه لا راغلي ډیرو مشرانو ایران سره شوی نړیواله لوزنامه هم اوستایله، کوم چې با په ایران لګیدلې د کلونو بندیزونه ختم کړي. دغه مشرانو کې یو خپل د ایران صدر هم وو. صدر روحانی جاتوی ډیر په ویاړ وای چې د ایران او نړۍ په تعلقاتو کې یو نوې دور پیل شوی. خو بیا د اسرائیل وزیر اعظم وای چې دا لوزنامه تهران په خلاص مټ خپل خوخه ته پریږدي. خپل نتنیاهو وای نړۍ دې ته نه ګوري چې یو تندره و سوچ مالک ملک به دومره ډیرو پیسو او وسله باندې کمې کانی ونکي. خاغلی نتنیاهو ویل هغه فلسطینی مشرانو سره ناستې ته هم تیار دی. صدر محمود عباس دریز لري چې اسرائیل د شوی لوزنامو پالنه نه کوي، نو ورسره د نورو خبرو ضرورت نشته. صدر عباس وایي اسرائیلی حکومت خپل د خپل دوه ریاستي حل خپې وهي. د امریکا او کیوبا تعلقات په معمول د راتلو پس اول وار صدر اوباما او کیوبن صدر راول لیده کاته کړي. صدر راول وایي د امریکا او کیوبا تعلقات په بشپړ ډول تر هغې په معمول نشي راتلی تر څو چې امریکا په کیوبا ټول بندیزونه اوچت کړي نه وي او ګوانتانامو سیما چرته چې امریکا بحري اډه لري واپس یې کیوبا لور کړي نه وي.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ڈیوا راجو سهارنی در ساته خبرونه ته غوږی. ګران اوریدونکو شام کې د روس هوایی بمباری جاری ده، د هغه ډلو پر ضد کم چې روس وایي ترهګر ډلې دي چې پکې د غربي مشرانو تر څنګ هغه ډلې هم شامل دي کومې چې کم ته چې امریکا او غربي ملکونه ملاتړ ورکوي د صدر بشار الاسد پر ضد، خو روس وایي چې دغه حمله د داعش تندر وډلې پر ضد کیږي او ورسره نور چې کم ترهګر ملګری دي د هغې پر ضد کیږي او تر هغې به جاري وي روس وایي تر څو دغه ترهګر ختم شوي نه وي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ شلیل نه.
روس ویلي دي چې جنگي جازونه د خالی پورس شمالي عراق کې د یاغیانو یو مضبوط مرکز تر څنګ یو شمیر نخې په هدف کړی دي. غربي نړۍ ادعا کوي چې د روس لخوا د هوایي کمپاین کې حکومت مخالفه ډلې په نخه کولې کیږي. روس ویلی دی چې د دې باوجود به د داعش پر ضد خپل کمپاین جاری ساتي. د روس دفاع وزارت ویاند لیفټنن جنرال آندری کارتیوف د خالی پورس خبریالانو ته ویلی دی چې د داعش په صفونو کې ګډوډي خور شوې ده او نږدې شپږ سوه د کرایې قاتلان د رقا ښار نه تښتېدلي دي او اروپا ته د تلو هڅې کوي. ښاغلی کارتیوف ویلی دی چې نه صرف هوایي بریدونه به جاري ساتي بلکې په دې کې به توندي هم راولي، ځکه چې همدې هوایي بریدونو له امله د داعش توندلارې کمزورې شوې دي. د ده وینا وه چې اوسه پورې روسي جازونو د دیرشو نه زیاتې حملې کړې دي چې مقصد یې د داعش پنځوستو نه زیات مرکزونه په نښه کول وو. خو د برطانیې وینا ده چې روس د هوایي حملو په ذریعه اصل کې د خپل اتحادي صدر بشار الاسد ملګرو سره مرستې کوي. غربي ملکونه دا تور هم لګوي چې یو څو ورځې وړاندې روس په شام کوم هوایي بریدونه شروع کړي دي، په دې کې هغه یاغیان په نښه کول کیږي چې د داعش سره یې تعلق نه دی. د برطانیې دفاع وزیر ویلی دی چې د روس هوایي بریدونو صرف 15% د داعش توندلارو پر ضد ترسره شوي، ولی زیاتره بریدونه د صدر اسد مخالفه ډلو باندې ترسره شوي. داسې خبرونه هم راغلي دي چې په 1 سپتمبر شروع شوي د حملو کې ګڼ شمېر شامي وګړي وژل شوي دي، خو روس دا تور ردوي. د شام خارجه وزیر ولید المعلم د ائتلاف هوایي بریدونو په هکله د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې دا هوایي بریدونه تر هغې بیکاره دي تر څو چې په دې لړ کې د شامي پوځ همکاري نوي ترلاسه کړې شوې، کوم چې په شام کې د ترهګرۍ مخنیوي کوونکي یوازینی پوځ دی. په عیني حال کې د روس صدر ولادمیر پوتین او د فرانس صدر فرانس فولاندې په پیرس کې یوې غونډې کې د شام شخړې په هکله خبرې وکړې. د فرانس حکومتي ذرایعو نه معلومه شوې ده چې دواړو مشرانو په شام کې یو ممکنه موقتي حکومت په هکله خبرې کړي.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو استاد وړاندې کوو د لوبو خبرونه چې پاکستان او زمبابوې ترمنځ چې کومه یو ورځنی کرکټ میچونو سیریز روان دی تفصیلات وړاندې کوي شعیب زاده.
ډیره مننه زاید خطر قدر من اوریدونکو، د زمبابوې او پاکستان ترمنځ د یو ورځنی میچونو چې کوم سیریز دی په دویم ون ډے میچ کې تیر ورځ دغه میچ زمبابوې له ورکړ شوی دی او که څه هم زمبابوې په دغه میچ کې کارکردګي ډیره ښه وه، میچ یې ګټو، خو د پاکستان د دوو لوبغاړو شعیب ملک او بیا په اخر کې د یاسر شاه چې کوم پارټنرشپ وو هغې د زمبابوې نه دغه میچ بالکل راوتښتو یا یې واغستو، خو په اخر کې لږ باران او بیا د تیاری وروسته زمبابوې ټیم بار بار دغه کوشش یا غوښتنه کوله چې دا میچ دی منسوخ شي، ځکه چې تیاره وه. پاکستان قدر من اردن کو زمبابوې اول بیټنګ کړی په 500 اوورونو کې 286 رنزونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي آؤټ شوي. زمبابوې لخوا نه چې بابا لسکم سل رنزونه جوړ کړی او د هغه نه وروسته بیا چې ګمبورا و شپېته رنزونه کړی او د هغې نه علاوه چاري یو کم سلویخ او سکندر رضا چې کم دی سوالس بخنه غواړم دوه دېرش رنزونه کړی و. د پاکستان لخوا نه قدمونه اردوونکو ټول نه زیاته وکټې وهاب ریاض اخیستی و، محمد عرفان یو وکټ اخیستی و، عامر یامین یو وکټ او وهاب ریاض څلور وکټې اخیستی وې. په تېر میچ کې شپږ وکټ یې اخیستونکي یاسر شاه په دې میچ کې وکټ نه اخیستی. د پاکستان چې کله بیټنګ شروع کو نو د روایتو سره سم دوی ډیر زر زر وکټې ولوې دي. اوله وکټ په دوه رنزونو، دویم بیا په اته او دریم په ولس، او د پاکستان چې کله شپږ لوبغاړي آؤٹ شو نو د پاکستان ټوټل سکور شپږ اویا رنزونه. د هغې وروسته بیا د امیر یمین او د شعیب ملک ترمنځ ښه پارټنرشپ وشو، دغه سکور لاړ یو سل اووه اتیا ته ورسېد. د هغې وروسته وهاب ریاض په یو سل درې نوي باندې آؤٹ شو. کله چې یاسر شاه راغی نو هغه د شعیب ملک سره ډیر اوږد پارټنرشپ وکړ. شعیب ملک ډیر وخت پس ډیر ښه بیټنګ وکړ، شپږ نوي رنزونه جوړ کړ، او پاکستان چې کله دغه رنزونه دوه سوه شپږ پنځوس ته ورسول نو پکې د باران وروسته د ډک ورد لویس قانون لاندې پاکستان دغه میچ وبیلو، زیمبابوې په پنځه رنزونه وګټو.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا، چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د
اوس باندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د کال 1915 ویختم په اکتوبر کې یو کم دیر شو ملکونو د ملګرو ملتونو منشور تصدیق کو. دغه وخت ملګری ملتونه د یوې ادارې په حیث د تازه ختم شوی دویم عالمی جنگ ویری اخیستی وه. په دې سبب راتلونکي اویا کاله یې د داسې بین الاقوامي قاعدو او ضابطو د نظام په جوړولو کې تیر کړل چې د هغې په برکت د عالمی جنګونو او په خصوصي توګه د دویم تباکون عالمی جنګ غوندې بل جنګ بیا را مخی ته نشي. په دې قاعدو او ضابطو په سختۍ سره د عمل کولو د ویناګانو تر څنګ عالمی برادرۍ د لویو ملکونو ځینې غوښتنه وکړه چې خپله جماعتداري په وړو ملکونو په زور د تپلو نه ډډه وکړي او د دنیا په هر بریاعظم کې د جمهوریت در اوچتولو او د انفرادي ازادۍ دپاره کار وکړي. صدر باراک اوباما د ستمبر په 28 تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې وې چې بین الاقوامي نظام سره زموږ د ټولو لوزونو ازمیخ دومره بل یوځای کې هم نه دی شوی لکه څومره چې نن سبا په شام کې ورسره روان دی. صدر اوباما زیاته کړه چې د شام بشار الاسد څلور کاله وړاندې خپل مخالفت کې د کیدونکو امنناکو مظاهرو خلاف خونړي عملیات وکړل چې په نتیجه کې شام کې موجوده حالات پیدا شول. په شام او عراق کې د شر فساد له سببه خپل بقا په شواشو جنگ کې ویني. د جنگ د ختمولو او عقوبت د آی اس آی ایل یا د داعش د منځ د وستو د پاره د حق په بنیاد د روغی کولو اجت ته. خو حق خدا هم ده چې اختیارات د اسد نواخستې شي، یو نوی مشر رامخ کړي شي او یو کوټل داسې حکومت جوړ کړي شي چې د موجوده ټول اړیګړي په ختمولو یقین لري او دا شان د شام خلک د سر دوباره آبادۍ عمل شروع کړي شي. صدر اوی کله چې یو عامر په زرګونو خپل خلک علالول شروع کړي نو د هغه د عمل یوازې د هغه د ملک کورنۍ خبره پاتې نشي. دینه د انساني کرامو دومره لویه مسله جوړه شي چې په ټولو خلکو اثر غورځي. دغه شان که یو ترهګر ګوند نیولو خلکو سرونه قلم کول شروع کړي، د بیګنا خلکو په مرو چړې راکاږي او خزونه وینځي جوړي، نو دا بیا د یو ملک د سلامتیا مسله پاتې نشي. دا په ټول انسانیت حمله ده. صدر اوباما د خپل تقریر په اخر کې وې چې په عالمی سطح به زموږ داسې ملکونو سره پیښې راځي چې د تاریخ دا قسمه سبقونه رد کوي. داسې ځایونه به پیدا کیږي چرته چې به د اولسي رقابتونو، د سرحدي جګړو او د فرقیزو اختلافاتو له سببه د ترهګرو جالي په وجود کې راځي او د انساني خواخوږۍ تباهۍ به سر راپورته کوي. په داسې حالاتو کې چې چرته هم قانون او حکومت بې وسه شي نو موږ له تپوس پکار دی، خو په دې کار کې که موږ یو موټی یو نو بیا به ډیر زیات مضبوط یو.
دا وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو هم دې سره زمونږ د نن ورځې خبری خپرونه پای ته رسی. یو ښه ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.